من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون در برنامه بعدی میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی طالبانو ته د اوربند پیشنهاد له قوي موقف څخه کړه ده، او پاین حل کې به افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړي چې د اوربند پورزو کې هم د لومړی درجه احضارات ولري. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي وای تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د هواد دستونزو د دایمي حواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په خارونو کې درې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید، او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 کول شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وای تمه ده چې په افغانستان کې موقت اوربند د هواد د ستونزو دایمي حواري سبب شي. ین ستولتنبرګ د جمعې پر ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړه توګه رعایت کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
د یوې د افغانستان له اوربند څخه چې د سې شنبې پر سپیلېږي زملاتړ کوم. له طالبانو غواړم دغه اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي، او هیله لرم دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لومړنۍ مرحله وي. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. ولسمشر غنی سپارښتنه کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې ځواب کې د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې درای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته ورسید، او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې کولای شي چې د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیالې وسیمه بادغیسی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم درای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر ژر پای ته ورسیږي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره، و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
دا مرمن بادغیسی په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې درای ورکولو لپاره نومونه لیکلي دي. تمه ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان یا تلې په 28مه ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. ډیلی ټلیګراف د برتانیا د دفاع وزیر ګیون ویلمسن له قوله لیکلي چې وایي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې د حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نوو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ، او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو ازمې غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو دا سرمشري د سنگاپور په یو تفریحي ټاپو سینتوزا کې وشوه. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون خپلې یو په یو خبرې چې باړون کې ورسره او 15 دقیقې دوام وکړ پای ته ورسولې. ولسمشر ټرمپ خبریالان ته په لنډو خبرو کې ویل چې د فکر کوي چې دا خبرې اترې په کامیابۍ سره پر مخ ځي، او له یو بل سره ډېرې ښې اړیکې ولري. کیم جونګ اون هم په لنډو خبرو کې ویل چې زړو چلندونو او خنډونو د دوی دواړو ترمنځ د کتنې مخه ډپ کړې وه، خو په نهایت کې دوی دلته راغلل او دا سرمشریزه یې پیل کړه. تمه ده چې د سرمشریزه د دوهم دور خبرې هم تر راتلونکو څو شیبو پورې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او پنځو روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ د دغو افرادو کمپنیو نومونه خبر کړل او ویل چې هغوی د مسکو له پوځي او استخباراتي ادارو سره کار کوي او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبری یا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دغو کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژۍ او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبری یا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې وړاندې د 2015 کال د منسک د اوربند تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخ شوی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د وروستیو تحولاتو راپورونه لرو او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم پکې لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم لومړۍ درجه اظهارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل سفر کې تیر ماښام دغه راز وویل چې افغان حکومت اوربن لقوی دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت خي. د دې سفر په ترڅ کې د خرقې مبارکې صندوق هم پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د غونډې ګډونوالو او دینی عالمانو دعا هم وکړه. فریبا ظاهر پر ریپورت لري.
په کندهار ولایت کې د خرقې مبارکې صندوق تر څو لسیزو وروسته په علني ډول د روژې د 28 په شپه پرانستل شو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغه مراسمو وروسته ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې اوربند یو فرصت دی چې دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه
دوی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. اولس مشر د اومنا پلاوی سره او د غرض نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولس مشر په وینا کې ویل چې د غور باندې اعلان کړی چې یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو.
صلح پایدار در افغانستان تمرکز کنیم.
افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې لن کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دی په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور بند اعلان وکړ. افغان حکومت وای د دوی اور بند له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د خرقې مبارکې تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم با مسئولین امنیتی
دی وی ولسمشر د کندهار امنیتی مسئولینو سره غونډه درلوده او هلته ویل چې د اوربند موده کې هم باید لومړی درجه احزارات ووسی. اوربند یو قوي دریڅه سوی دی،
قوت سرعت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشانو لخوا وستایل سو. همدا تیر ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوربند په هرکلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یانس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایټالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د شانګهای د همکارۍ او سازمان په غونډه کې وویل چې په تیرو 23 کلونو کې د لومړی ځل دی چې دوار خیز اوربند نافذیږي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هیڅ کله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعده شبکه او نورې بهرنۍ وسلوالې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
و هم ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم د لومړۍ درجې احضارات ولري. بل ورته تمه ده چې نن د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته لاړ شي. د هغه دا سفر د دواړو خواوو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو کې د ښه پرمختګ لپاره پیل کړې ده. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل شوی جنرال باجوا نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اتورځنی اوربند د لومړی ورځ سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په ولسمه مشال راډیو ته ویل چې اوربند د پاکستان، امریکای، افغان او نورو خواو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. د یو په لومړي سر کې داسې ښکارېدل چې اوربند ولسمشر غنی له خوا یو ناڅاپي سوي خبروي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوی اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په اومه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په لسمه اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبرو لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هله لري چې دا وروستي هلي ځلې به له طالبانو سره عملی خبرو ته لار هواره او جګړه کم کړي. دوی وایي موږ ټول له ډیر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هله لرو چې د طالبانو درې ورځنۍ اوربند لا نور وغځیږي. دا امید هم لرم چې په همدغه محل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو پکار ده چې واشنگتن دریت نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ موازي خبرې پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته راځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي چیرې چې سختري چې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی سي. کڅه
ملالۍ بشیر د نړۍ مدوبات او خبرونو ته کتنه لري.
نن د روژې میاشتې اوشتمه ده او سر له ننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر پنځمې دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلې دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یو اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي، خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بې ساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل سول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له اوویشتمې څخه یې د اختر تر پنځمې ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2500 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګ بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې ځانمرګ بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اووه کسان یې وژل. د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي دا په 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سخت دریځو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تاداميچي یاماموتو او په کابل کې د برتانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربند اعلان لاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 11 سرتیری، د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي په هنتون استاد صادق جړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو سره بیا په دې خبره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کې سا شیرینی واوري.
زوایم نسم خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. جرکا و مرکیگم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لړلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشق يم یار هم نیز، زه عاشق يم یار هم نیز، نور څنلرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه واره شل شل زره سرتیری، ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننا اتوبیش کالوړان دي د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ تسترګي پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د خوانځي په اوم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. لا خوانځي فارغ شو. د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي د پښتو څانګې په وری قدم ورکی خود. لدغه څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پیښور په هنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری تر لاسه کړه. بیلا بیل نظمی او نثری اثری ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویا. خو د غبرګولی په دیار لسمه په خپل کور کې یو شمیر وسلوالو واژه. نننې رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکی خدمتکار او ارمنجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په یو دیر شمه نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړه شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په یو دیرش نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر شپږمې نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنری اثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ شپاړس هنري اثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري اثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه اثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې یې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود، خبریالانو خپلې یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیره اونۍ د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلومات ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټي کوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلی لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او دا ارمان یې خړو خاورو ته یووړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلې کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او مانه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتنون پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وه او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې دی بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاح دی پکې نکاس موندلې دی. تر دوه وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بشپړه کړی دا د سی بووی چې بشپړه دا او امدارنګا ور سره پسنګ کې چې د مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسنګ کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
ارواخات ګلاب ل روان ورجن د ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو خو بیا حالات له متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وډان دی په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلولو بڑوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڑوال ساتنه کوم نشي کهر سوزا د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق جړک صاحب دمګړې ناست دي له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا ډاکټورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم د چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو جړک صاحب په پیل کې راته وایاست چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنې پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه له پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته راغلم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاورو جغرافیا خاورو جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه زوري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کیږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لرا تک سر پښتونوال جن ځایونو کې تغیر خوري په جن ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونوال او اقتصاد پښتونوال او جمهوریت مثال وی وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونوال او جمهوریت د بل ډول تخکار اس په مال د پښتو یو متل دی وای ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټولو ش تعریف کیدای شي ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزکه ور کړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوی شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوی اثر تقاضي چې په اوسني دور کې کومې تقاضي دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په محاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته د سچ باس نه پرشوي معلومات نه ورته د هم د یو نوې موضوع و چې دا ما په خپل تیسس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلودي سلرم سفر کې چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکو نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونوالۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یا دونه ده
ژړک سه په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسی پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل و نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بیلابیلو اثرونو کې د پښتنو د اصل و نسب په اړه بیلابیلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهان مجاور مزیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام لغو ماخذونه ډیر کار اخسته د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دي د دی وطن په دې سیمې زلغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دی دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پوری پراته پاتې سوی دی یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه منی سانسی اپروچ نه منی چې دا پښتانه کوم لای چې دی نو کده پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کده ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې د خل مو سره د څه پړند وستر ګنه منی البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونی پرانا کی کده چې کوټلی په خه د لیلونه لمر سره یې بیا وسنی به چړي را روان دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساګزای دا سا پساکي پښاپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نو نورې چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوري موږ د مشرانو په لار شودنه د نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټولو نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اړه معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه یا بیلې او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پوری چې په قبایلی سیستم کې گیر دي دا وجوهات چې له نورو ټولنو سره مج ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه را پیلېږي دا هم یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږ جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو د ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسو دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیري پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره هم کچیر دا د غوی په ژبه وښباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو دراحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننې فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعري د لیکلو لامل څه دی
ډیر زیات مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل می دا ویل دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره وي دا حالات افغانستان یا نو ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیات حد څه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان د لپاره لیکم او دا غی نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مینیم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅه دی ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت بکیږي چې د شعر او شاعری دغه دګر ته مخه کړی ده او د خپل زړه درد په شاعری کې بیانوي
تقریبا چې وخت خو ډیر زیات وشو داسې شپاره سول سکال وکیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وایي چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس دا تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم؟
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه ښه دی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ماته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بلمانه نه پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې
اړه. تا مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي. په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پرې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروباره وځي، عشق سړی له کاروباره وځي، په غرونو سر شي چې له ښاره وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا و. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخبله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشان د خرو علاج کوم. پوه شوي، دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخراوه وان. جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلفونی راو بیست او کیه کرد. هلو فواده. تر کلینیک راشه طول ملگری راولا. جرکو چه مرکیگم. لا چو دقیه نوی تیری چه ده امین شاو خوا ده ملگری اولارو. تاریخ پر فواد غک کرد. راشه پر شایه کرد. سڑای خنده. چه سحطا میته ورسوو. حالا بلالا. تا پا سڑک یو موتر و داروه. پخونه که ده داکترانو او ده امین ده ملگرو لانجی روانه وی. ده فواد غک نور غلی کرد. داکتر سیب. سم وی محسیلین یو دامو ملگره ده. علاجی وکړه پا گیره یه درده. تا یه وگوره چی چمریزی لری. ده خدای لپاره مر بشی. تا یه چی غینا آوری. داکتر لزای پورتشو. هر چه بلا چی است پر مامو چه. ولی ممخ که نراور چی مرگی حالشی نورا روان کرده مو بی. اوز ما ده پلار لواسی هم نکیگی. امین چه غوتا زور ور کرد. چا کرارا و چا داکتر تر گیره او بخونی و. ده خدای لپاره حلک مر کیگی. تو خوی بگوره چی چه مریضی لری. داکتر پا قهر شو. پا هنتون تراور رسیده. خو پا اصول پو نشوی. پا دینی مشبه عملیات و آغا هم بیشیرینی. لکچه و تو خیگی. ملگروی جر جر پا جیبونو لاسونه با بحل. چه چی ورسره و حقیه را و بیستی. تاریخ و شماره لی. ها داکتر سیب. دا غدری زر خوش بی. نوری والا که تنگ هم را سره بی. داکتر پای سوتا وکتل. دری زره روپی. زه خیر و بایی کرم. امین لخلی داسی چه غا پورتشوا. تواچی دخونی چت برا و غرزه بی. داکتر درو پو زاره نوتونا پا بیرا دسپین چپانی پا جیب بومندل. پا وارخطای یه و بایل. مخکی می در تا و بایل چه نا وقت مراور. اپندکسی و چاو دید. ده تابود غمی وکلی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسې پوهیږئ داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي د مغولو تمر هسې په اور وسوم د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیته ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له اووه سوه یو اویا څخه اته سوه اووم هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې اووه سوه اتیا هجري په حدودو کې ټاکلی شو ځکه چې امیر تیمور په اته سوه هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلابه خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زه عاشق یم یار هم نیز زه عاشق یم یار هم نیز نور څه نه لرو تمیز یو پر بل عاشقان یو یو پر بل عاشقان یو په خپل عشق صادقان یو یو پر بل په سرنځور یو چې نږدې نه یو مهجور یو عشق خدای کبلا دی عشق کخدای کبلا دی پیدا کړی زموږ مولا دی که غږ نه کا عاشقان څوک مړ سي دوی پر دا جهان څوک ځکه مخ په اوخو سور کړم ځکه مخ په اوخو سور کړم زه کباب صورت تنور کړم لایق دا چې دا زه وکړم څه تومت په پریار نه کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم بیا د سرو اوښکو رژون کړم هم اشنا خوار کړم هم ځان بیا تهمت کړم پر دوران
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم صورت کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم صورت کې څه پیښیږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی زرینه ملک بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترې تاویږي د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو یا خندا ده یا خبرې د مشرانو چرته لري د رباب او چنګ نغمه ده یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه شور و زوک چوپ شو یو دم په ټول دربار کې ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو یې په توره او په پوهه کې ښاغلي وو پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم په گاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی لوی لښکر د پارس رایستی زموږ جنګ ته پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي پوزونه اردوان د را روان د زرنګ بند ته چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه د کوروش د جنګ صوبمنه هاویاړلې چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه چې د شاه پریکړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي د هغې انا د وینو غورزنګونه د لومړۍ زرینې بله لور زرینه نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده هیرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي دا اوبه د ساکستان د وجود وینه همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي ټول ساکان
د دغه ورور په وجود پای دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی. ظلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لښکر دی. د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي. ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه. ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه. د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول. تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ.